द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2022 دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته ځاښ په غوښمن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او څرټکی. د پاکستان داخله وزیر رانا ثناء الله ویلي د پنجاب وزیر اعلی منیس الهی د پوځ په خوانی مشر جنرال باجوا په اړه بیان شکونه راپورته کړي او باید پوځ د دغه وضاحت وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه څوک هم انکار نشي کولی. او د امریکا د صدر دفتر ویلي صدر بایدن د اوکراین جګړې په سر د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته نه کینی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان داخله وزیر رانا ثناء الله ویلي د پنجاب وزیر اعلی منیس الهی د پوځ پخوانی مشر جنرال باجوا په اړه بیان شکونه راپورته کړي او باید چې پوځ دغه وضاحت وکړي. د پنجاب اعلی وزیر ویلي وو چې پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا د دوی ګوند مسلم لیگ قاف ته ویلي وو چې خامخا دې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباورۍ تحریک په ضد عمران خان سره ودرېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف حکومت ختمولو په وخت هغې وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد د هیواد سیاسي ګوندونو لا پی ڈی ایم د نباوری تحریک وړاندې کړی وو. خود عمران خان سره د مسلم لیگ قاف ګوند ولاړ وو. د پاکستان داخله وزیر رانا ثناء الله ویلي د پنجاب اعلی وزیر د دې بیان سره په دې خبره هم شکونه پیدا شوې چې پخوانی جرنیل باجوا ویلي وو پوز د سیاست څخه ځان بهر کړی دی. نو اوس په کار ده چې پوز د دې بیان وضاحت وکړي. د پاکستان څېړنکار په دې فکر دی چې د پاکستان پوز نه یوازې په ملکی سیاست بلکې داخله او خارجه پالیسیو کې هم مداخلت کوي. بل پلوتا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د تمه کوي چې د پاکستان د فوج نوې مشر به د پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا چې د تحریک انصاف ګوند په خلاف څه کړي د هغې څخه خپل ځان لري وساتي. نوموړي د خپل ګوند غړي سینیټر اعظم سواتي په نیولو سختې نیوکې کړي. ښاغلی اعظم سواتي د پوځ پر ضد ویناګانو باندې د نومبر په 28 نیټه اف آی اے لخوا نیول شوی دی. اعظم سواتي پرون کوټې ته منتقل کړل شوی او د بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی دی. یاد دې وي چې د تحریک انصاف ګوند پر ضد بلوچستان او سند کې مقدمه درج کړل شوی وي. عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې د اعظم سواتي نیولو تمام قام حیرانه کړي چې دی په کوم جرم نیول شوی دی. د زیاتوي چې په دې نیول شوی چې ولې پوښتنې راپورته کوي کوم چې په جمهوریت کې د هر وګړي حق دی. د غوښتنه کړې چې اعظم سواتي د زړه په رنځ اخته دی او زر تر زره دی د خوشی کړی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه انکار نشي کولی. دا په داسې حال کې چې ٹی ٹی پی د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړي او په درې ورځو کې یې د یو ځانمرګه برید په ګډون د څو بریدونو ذمهواري منلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نه چې پرون د جمعې په ورځ په اوونیز خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر مملکت هند ربانی کر د کابل په سفر کې د طالبانو د حکومت سره د جی ٹی پی په موضوع خبرې کړي او کنه، هغې په ځواب کې ویلي پاکستان په هیواد کې پترخګرۍ ژورې اندېښنې لري او څو پورې چې د کابل سره د دغه اندېښنې شریکولو خبره ده. هند ربانیکر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره په ټولو دوه اړخیزه او نړیواله موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. هغې زیاته کړه افغان لوري ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان او بل کوم هیواد پر ضد د ترخګرۍ لپاره کارېدو ته نه پرېږدي او زیاته کړه چې تمه لري دوی به خپل ژمنو ته درناوی ولري. دغه پښتنې ته چې امریکا ویلي د پاکستان سره د ترخګرۍ ضد مبارزې کې کلکې همکارۍ او ترخګر ډلو پر ضد د کوټلو عملیاتو په لټه کې دی. میرمن بلوس وویل چې ٹی ٹی پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه انکار نشي کېدی. هغې زیاته کړه چې پاکستان د ٹی ٹی پی لخوا په غټه کچه اغېزمن شوی او اوس هم د پاکستان وګړي او امنیتي ځواکونه په هدف کوي او د امریکا لخوا د ٹی ٹی پی او نورو ترخګرو ډلو پر ضد د کلکې مبارزې باور تمه لري چې دغه ژمنو ته به درناوی ولرل شي. ٹی ٹی پی په 28 نومبر د پاکستان سره ډزبندي ختمه کړي او د بریدونو ذمواري یې منل پیل کړي دي. پرون په کابل کې د پاکستان په ناظم الامور شوي برید کې د هغه یو ساتونکي درې ډزې لګېدلې او سخت جوبل دی او ناظم الامور په برید کې بچ شوی دی. پاکستان د افغانستان دولت څخه په سمدستي ډول د دغه پیښې د پلټنو او پیښو کې د ککړ کسانو د نیولو او د قانون منګولو ته د راکش کولو غوښتنه کړې. د دغه برید ذمواري تر اوسه پورې چا هم نه ده منلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان په سفارت د برید غندنه کړې او ویلي دي چې هیڅکله بچا ته اجازه ورنه کړي چې په کابل کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت وګواخي. د امریکا د صدر دفتر ویلي صدر بایدن د اوکراین جګړې په سر د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته نه کینی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په حاضر وخت کې صدر بایدن د پوتین سره د اوکراین جګړې په ختمون د خبرو هیڅ کومه اراده نه لري. دا په داسې حال چې یوه ورځ وړاندې نوموړي په مشروط توګه د روس د صدر سره د خبرو ذکر کړی و. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربی خبریالانو ته ویلي دي چې موږ له هغه نقطې ته نه یو رسیدلي چې خبرې کومه ګټه ورکړي. د امریکا صدر د فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره ګډ خبری کانفرنس ته وینا کې ویلي وو چې د صدر پوتین سره خبرو ته تیار دی، خو که چرته پوتین د اوکراین جګړې په ختمولو کې سنجیده وي، کوم چې لا تر اوسه د ده په خبرو کې نه دی لیدل شوی. د صدر بایدن وینا د خبرو مشروطه وړاندیز ښکارېده. هغې له کیربی په وضاحت سره ویلي چې د روس صدر پوتین د اوکراین جګړې په ختمولو کې کومه سنجیدګي نه ده ښودلې، نو په حقیقت کې دا د خبرو لپاره کوم مناسب وخت نه دی. د زیاته کړه د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي د خبرو د وخت کنه کولی شي چې کله یې غواړي او د خبرو لپاره به کوم مناسب وخت وي. د روس چارواکو ویلي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د غربي نړۍ سره خبرو ته تیار دی، خو دوی به د اوکراین نه اخیستل شوې سیمې د روس برخې مني. کرملین ویلي چې د اوکراین سویلي برخې خرسان په ګډون نورې درې نیول شوې برخې اوس د روس برخه دي او دا به غربي نړۍ د دوی سره خامخا مني. د کرملین وایان دیمیتری پیسکاو خبریالانو ته ویلي چې د روس صدر هر وخت د خبرو لپاره تیار دی چې د خپل هیواد ګټې دیکړي. پرون صدر پوتین د جرمني چانسلر اولف شولتز سره په ټلیفون خبرې کړي او د جرمني چانسلر ورته ویلي چې د اوکراین جګړه او د روسي پوز د اوکراین څخه وتل ستونزې دي، څومره زر چې ممکن وي د خبرو په لار ختمه کړي شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د مجاهد جواد. اوس هم د مهمو راپورونو په لور، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي د مسلم لیگ د یو مشر مونس الهی دی بیان په پوز پوښتنه راپورته کړي، په کوم کې چې دوی ویلي وو چې پوز په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه د عمران خان پر ضد به باوري پریکړه پر وخت د دوی ګوند ته د عمران خان سره د درېدو خبره کړې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي باید پوز د دې وضاحت وکړي چې اداري په سیاست کې څه لاس درلود، ځکه چې اوس خو قمر جاوید باجوه د خپل څوکۍ نه تللی دی خو اداره موجوده ده. نورحال د اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي د مسلم لیگ قائد اعظم یو مشر او د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی زوی مونس الهی د پوسټ په خوانی سره لخر جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوه په هر کلا ورکړی شوی بیان شکونه راپورته کړی دي او باید چې پوسټ د دې وضاحت وکړي. وړاندې یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې مونس الهی داوا کړې وه کله د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت پر ضد د بې باورۍ پریکړه جمع شوې وه، نو هغه وخت جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوه چې د پوسټ لخر وو د دوی ګوند ته یې ویل وو هر حال د وخت وزیر اعظم عمران خان سره ودرېږي او دا هی مرسته د وکړي. رانا ثنا الله وایي باید پوسټ د دې وضاحت وکړي چې آیا د دوی او د پخوانی پوځي مشر جنرال باجوه د دریز ټیک هم دی چې نور په پوسټ سیاست کې مداخلت نه کوي. رانا ثنا الله وی د پوسټ لخر په هیڅ جنرال باجوه دا دریس خپل کړی وو چې اوس به پوسټ سیاست سره هیڅ کار نه لري او مونس الهی دی بیان په پوسټ پوښتنه پورته کړی دی او باید پوسټ کم لوز کړی دی اوس د داهې وضاحت هم وکړي. رانا ثنا الله دا خبره هم کړې ده چې پوسټ وین ادارې آی ایس پی آر او آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرال ندیم انجم هم په ښکاره دا خبره کړې وه چې پوسټ به سیاست کې هیڅ دلچسپي او کار نه لري. آیا پوسټ به اوس هم سیاست کې مداخلت نه کوي یا بغیر د مداخلت پاتې کېدی شي؟ په دې هکله سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي پوسټ یوازې سیاست کې نه خو خارجه امور او معیشت کې هم مداخلت لري او د دې همیش توان پاکستان ته رسېدلی دی.
ما خو سوپر د زور کومه ریسی خبره ده ناغه خپل تنور کې مکمل لاس وهلې په سیاست کې. هغه وی چې خپل وی چې موږ دې نتیجې ته زو ورسېدم او هغه مطابق ټول انسټیټیوشن ورسېدو فروری کې دې نتیجې ته 70-72 کاله 73 کاله پس چې دا کار ټیک نه دی او دا نه دی پکار د تیر فروری نه ٹھیک شو. نو آیا واقعی دا ټول انسټیټیوشن دې ته رسېدلی؟ دا خو به وخت راته ښیي چې واقعی دې نتیجې ته رسېدلی.
وړاندې هم پنجاب اعلی وزیر پرویز الهي سره تړلی یو بیان په خبرونو کې راغلی وو په کوم کې دوی د پوز پخوانی سرلخر جنرال اشفاق پرویز کانی ته ګیله کړې وه چې دا وخت د آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ احمد شجاع پاشا د دوی د ګوند یعنی مسلم لیگ قائد اعظم ځینې غړو باندې فشار اچولی وو چې پاکستان تحریک انصاف کې شامل شي. کال 2013 انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو پس هم وخت د تحریک انصاف مخالف ګوندونو به دا تور لګولو چې د ګوند د پوست په مرسته حکومت جوړ کړی دی. وروستو بیا د بې باورۍ پرېکړه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خدمتو پس عمران خان به په واضحه د دې تور په پوز او امریکې لګولو او په پوست تورونو پس پوز بیا ویلی وو چې د پوست په سیاست کې سکار نشته. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
چړونکو وایي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې د ټي ټي پی پر سر ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د پاکستان حکومت دعوه کوي ټي ټي پی د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو افغان طالبان وایي دوی به خپل خاوره د کوم بل هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټي ټي پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه څوک انکار نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نه د جمعې پورس په اونیزه خبری غونډه کې پوښتنه شوی چې آیا د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د کابل په سفر کې د طالبانو حکومت سره د ټي ټي پی په موضوع خبری کړی دی. هغه یې په جواب کې ویلي پاکستان په ملک کې په ترهګرۍ جوړې اندېښنې لري او سو پورې چې کابل سره د دغه اندېښنې شریکولو خبره ده. هینا ربانی کر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره په ټولو دواړه خیزه او نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې دي. د عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور دی وته ویل د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د پاکستانی طالبانو په سر اړیکې ورځ تر بله په خرابېدو دي.
د پاکستان او د افغانستان د طالبانو چې کوم حکومت ته ایمنس کې سیزونه سره ډېر خلنې شوي، د ډرون حملې په دغه کې بیرو سره په تناظر کې په بارډر باندې هم ډزې دوزې کېږي. داسې
افغان طالبان بیا بیا وایي چې خپل خاوره به د کوم بل هیواد په ضد کارېدو ته نه پرېږدي، خو په وروستیو کې د پاکستان حکومت په باجوړ او کورمزلو کې په پوله د افغانستان د خاورې نه د وسلوالو په پاکستاني عسکرو د بریدونو کېدو دعوی کړې دي. پاکستانی طالبان وایي په پاکستان کې بریدونه هم د پاکستان خاورې نه کوي. سیړونکو خبریال په خرکاکا خیل دی وته ویل افغان طالبان به د پاکستانی طالبانو په ضد کم قوي ګامونه پورته نه کړی شي، ځکه چې د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ د ډېر وخت راهسي اړیکې دي. دوی وړاندې وختونو کې په قبایلي ضلعو کې افغان طالبانو ته پناه ورکړې وه، د امریکا او نیټو ځواکونو په ضد یو ځای جنګېدلی وو او د دواړو ترمنځ د عقیدې په بنیاد هم یووالی دی. نوموړي ویل دویم که پاکستانی طالبانو په ضد افغان طالبان کوم ګامونه پورته کوي نو د افغان طالبانو دپاره د کور دننه مسلې زیاتېدای شي.
د افغان طالبانو دا خیال لري چې کچری دی د یو حد نه دباو سیوا کو یې عملیات پیل کړ د پاکستانی طالبانو په ضد، نو چې دغه پاکستانی طالبان لړی شي یا نورې ډلې جوړې کی یا د داغش طرف ته لړی شي، داغش په خپل باندې د افغان طالبانو د پاره یو دردسر جوړ شوی دی.
دا خبرې په داسې حال شوی چې ټي ټي پی پاتیشتم نمبر د پاکستان سره د دزبندې ختمولو اعلان کړی دی او د بریدونو ذمہواری منلې پیل کړې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په بانو سیمه کې د جانخیلو قام بانو کې احتجاجي مظاهره کړې او ویلي په حکومتي کچه د دوی سره شوې د امن او په نورو غوښتنو عمل نه دی شوی او مجبور شوي چې بیا په احتجاجي پرلات پیل وکړي. نور تفصیل د عدنان بیټنی په ریپورت کې.
د چنیخیرو په دې احتجاج کې برخه اخیستونکي یوه کس ډاکټر نور احمد اویل د دوی احتجاجونه پر امن فو او د احتجاجونه پر مهال د دوی یوازنۍ یوه غوښتنه د علاقې د امن فه چې حکومتي چارواکو هم دوی سره دغه غوښتنه منلې ده. هغه وویل که څه هم د دوی احتجاجونه پر امن وو خو په دوی د بغاوت ترهګري او اړیکړې وسه خرابولو مقدمې جوړې کړل شوې دي او په دغه مقدمو کې اوس د علاقې خلک نیول کېږي شي.
امن د میژ مسنګ پرسن د میژ قیمت وګڼه یې فیار وو په سبې پر نه امن لیکلې شوي. حکومت می سره منلې هغه د آزاد منډي باندې هم په دمي پلب باندې چې کیما میژ سی ایم صاحب سره جرګه شوې وه نو هغه توته ثابته شوله چې هغه ایف آی آر هنه ختم کېږي. وکیلې می سره مطالبات کې آ هغه دروغزنې دي حکومت ځکه چې میزانی وخت او تل حکومت طرف نه میشه داسې خاص جواب نه دی ملاوه.
ځانی خیل د بلوچستان څخه نه اردې 10 کیلومتر لوري شمال ویدي سیمه ده چې پولې د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ لکې مروت ضلع سره لکې تلې دي. ځانی خیل پر لپسې د امنیت د غوښتنې ترڅنګ د خپلې سیمې وسلوالو څخه د پاکولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي او د تیر کال د مارچ میاشت کې د څلور ترکو هلکانو د جسدونو موندلو وروسته اته ورځې او بیا مئی په میاشت کې د یوه قبایلي مشر د وژنې پر ضد اتویشت ورځې احتجاجي پر لتوه هلی فو. دغه دواړه پر لتونه وروسته د هغې ځنډول شوي وو چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان او بیا د کامی مشرانو په منځګړیتوب د صوبې د یوه وزیر او ضلع انتظامیې د جانیخیلو سره معاهدې کړې وې او د دوی غوښتې یې منلې وې. د اعلی وزیر په مشرۍ معاهده کې په علاقه کښې د امنیت ټینګولو، علاقه د وسلوالو څخه پاکولو، د هلکانو په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او ورته سزا ورکولو او د علاقې نه بېدرکه کسانو معلومولو ویل شوي وو. په علاقه کې د پی ټی ایم فعال او د جانیخیل قومي جرګې غړی لطیف وزیری وایي د دوی په غوښتنو تر اوسه هیڅ عمل نه دی شوی. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې هغه وویل د مذاکراتو پر مهال په احتیاج کوونکو جوړې مقدمې ختمولو ویل شوي وو خو اوس په هغه مقدمو کې دوی نیول کېږي شي. لطیف وزیری زیاته کړه دوی تر ټولو لویه ستونزه په علاقه کښې هدفي وژنې دي چې د علاقې خلک یې د پریشانۍ سره مخ کړي دي خو حکومت یې د ناامنۍ د مخنیوي غوښتنه نه مني او د مرستو ورکولو ورته ویل کېږي شي. هغه وویل مجبور شوي که په لسو ورځو کې حکومتي چارواکو د دوی په غوښتنو عمل ونه کړو بیا به آینده تګلاره جوړه شي.
ټولې کوم مشرون علما کرام ځانونه دا فیصله وکړه چې که چیرې په لس ورځو کې دغه کیسې سر ته نه ورسولې د میس چې کوم اف آی آر دي هغه نه کړل ختم میس ته ډګري کالج ټیکنیک کالج نه کوي پرو ورسره هغه سره د امن دپاره داسې اقدامات نه واخیستل نو میژو بیا د نوي لایحه عمل اعلان کوي. هغه بیا چې کله کوم فیصله وکړي چې میژو درته درنه شوري کوي او یا میژو بانی تدریمی ازی کې د کینټ مخه ته د ډی ای جی دفتر مخه ته درنه کوي او یا به میش پشاور تدریمی.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د بنو پولیسو او انتظامیه مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب یې ترلاسه نه کړو. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل جانیخیلو سره شوې ژمنې په ځای دي او سیمه کې د نورو ترقیتي پروژو ترڅنګ امنیت د ټینګښت دپاره د پولیسو تاڼه جوړه کړې شوې او مقدمو کې نیول شوي کسان ګرفتاره وي. هغه وویل جانیخیل ته د دوی لارې خلاصې دي راته شي کښېدینې خبرې به بیا ورسره وکړو چې چېرته کمی وي هغه به پوره کړو. ادنان بیټنای ڈیوا بنو.
په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د څار خپلواکې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې ویلي که څه هم سږ کال د اکتوبر د میاشتې په مقابله کې د تیر نومبر په میاشت کې د وسلوالو په ترهګرو بریدونو کې 12% کمی لیدل شوی خو په دغه مهال په دې کې د مرګونو په شمیر کې 90% زیاتوالی ریکارډ شوی. په رپورټ کې ویل شوي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د نومبر په میاشت کې 50% زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د سیړنیزې ادارې د رپورټ تر مخه وسلوالو د نومبر په میاشت کې 24 حملې کړې چې پکې 46 کسان وژل شوي. رپورټ وایي چې په وژل شوو کسانو کې 19 د امنیتي ځواکونو اهلکاران او 25 عام وګړي شامل دي. د رپورټ تر مخه د تیر اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په یو کم 40 حملو کې 30 کسان وژل شوي وو. رپورټ زیاتوي چې د نومبر د میاشتې په پای کې د پاکستاني طالبانو د تحریک لخوا د پاکستان سره د ډزبندۍ د ختم ولو د اعلان دو ورځې پس دغه ډلې د بلوچستان په کوټه خار او پخوانی فاټا کې دوه خودکش حملې کړې. په دې تازه شمیرو وایس اف امریکا ډیوه سره خپل څېړنه کې د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز تحقیقکار عبدالله خان وایي تر څو چې پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې پټې ځالې ترلاسه وي تر هغې به دا ډله د پاکستان لپاره د یو خطرناک ګواښ په حیث موجود وي.
پریکټیکلی طریقے طالبان پاکستان کی جنگ مندی تو یکم ستمبر سے ہی ختم ہو چکی ہے جس وقت سے انہوں نے بظاہر دفاعی حملے جو ہے نا وہ کرنے کا اعلان
ہغوائی پا عملی توگا دا پاکستانی طالبان و ڈز بندی دا ستمبر پمیاش کی ہغوا ختم شوا کلچے دا غڈالے پا ظاہری توگا دفاعی بریدونا پیل کلل او پراتون کی بہم پاکستانی طالبان دا پاکستان پا لوی خارونو کی دا بریدونو حسے کوی دا پاکستان دا بہرنو چارو وزارت ہم ویلی چی دا پاکستانی طالبانو تحریک پاکستان تا یو گواخ دے او دا دی حقیقت سا خسوک ہم انکار نشی کولے دا سیلنیزی ادارے پا ریپورٹ کی ویلی شوی چی دا خیبر پختونخوا پا قبائلی ضلعو کے ہم دا تیر اکتوبر دا میاشت پا نسبت دا نومبر پا میاشت کے ترہگر حملوں کے 50% اضافہ ریکارڈ کرے شوی دا دا ریپورٹ ترمخا دا نومبر پا میاشت کے پخوانے فاٹا کے دا ترہگرو پا دولس بریدونو کے دا 500 امنیتی اہلکارانو پا گڑون اولس کسان وجل شوی ہمداراز دا سیلنیز ادارے پا دے ریپورٹ کے ویلی شوی چی قبائلی ضلعو کے دا ترہگرو زد دا امنیتی ادارو پا عملیاتو کے دو ترہگر وجل شوی او درے نور نیول شوی دی دا امنیتی چارو سیلنکار او دا پاکستان دا فوج پخوانے افسر لیفٹیننٹ جنرل تلت مسوک ڈیوا توائی دا پاکستانی طالبانو مشران اس ہم پا افغانستان کے پٹ دی او دی زیاتوی چی دا پاکستان اصل دخمن ہم دا پاکستانی طالبانو تحریک دی
پاکستان جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور میرے خیال میں جو نئے چیف آئے ہیں ان کے سب سے بڑا چیلنج یہی
ہغوائی دا پاکستان حکومت عزم کڑی چی دا طالبانو خلاف با اقدامات کوی او زما پا ان دا پوز دا نوی مشر لپاره هم مخ پا زیاتی دن کی ترہگری یو چیلنج دی دا خپلواک سیلنیزی ادارے پا ریپورٹ کی ویلی شوی چی دا سگنی کال دا لملو یولو سمیاشتو دوران وسلوالو 324 حملے کڑی چی پکے 433 کسان وجل شوی پا ریپورٹ کی ویلی شوی که دا کال 2021 دا لملو یولو سمیاشتو سرا دا روان کال دا لملو یولو سمیاشتو دوران دا شو بریدونو موازنہ وکڑی شی نو خای چی دا وسلوالو پا بریدونو کی 40% اضافہ لیدل شوی او دا دے پا نتیجہ کی دا مرگونو کچ ہم 45% تا پورته شوی دا پا ریپورٹ کی دا بلوچستان پا حوالہ ویلی شوی چی سا کال دا اکتوبر دا میاشت پرتلا دا نومبر پا میاش کی پا بلوچستان کی وسلوالو پا بریدونو کی 45% کمی لیدل شوی پا ریپورٹ کی ویلی شوی چی دا نومبر پا میاش کی دغلتا نہا ترہگر حملے شوی چی پکی دا درے امنیتی اہلکارانو پا گڑون یولس عام کسان وجل شوی وو دا ریپورٹ تر مخه دغه محل پا بلوچستان کی دا امنیتی ځواکونو پا عملیاتو کی دا لا قانون وسلوالو ڈلو 25 ٹوپک مار وجل شوی هم دی
درنو اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو دا کتا سو دا وی او وی ڈیوی خبرونی پا منزانی و چپو نشی آوری دلائی نو پا لندنی و لندو چپو یا شارٹ ویوز دا وی او وی ڈیوی را ڈیوی خبرونی پا سانا تو گا وری دلائشی دا پاکستان پا وقت دا سهر شپگو بجونا تر نه بجو پوری خبرونی پا او چلور او سفر کلو هرتز او پنزه دری سفر او یو دو سفر دری پنزه کلو هرتز آوری دلائشی د وی او ای ڈیوی د ماهام شپگو بجونا د شپې 12 بجو د راډیو خبرونی پا او چلور نه پنزه نه دری پنزه پنزه نه دری او سفر او یو دو سفر دری پنزه کلو هرتز آوری دلائشی درنو اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تاماس ویسټ ویلي چې له جاپان څخه د لیدنې پر مهال یې د هیواد د بهرنی چارو وزارت د چارواکو سره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو بشري حقونو او په سیاسي ډایالوګ خبرې کړې دي څېړونکي د تاماس ویسټ او د جاپان اړوند چارواکو د افغانستان په تړاو خبرې اترې نه یوازې افغانستان لپاره ګټورې بللې بلکې د دوی په وینا د جاپان حکومت لخوا افغانانو سره مرستې کول به په دې هېواد کې د چین او روس اثر رسوخ کمولو او د امریکې او جاپان په نړیوال سیاست کې د نورو ګټو ترلاسه کولو سبب هم وګرځي نور تفصیل د پیښور نه لري د خبریال عبدالرزاق په ریپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي توماس ویسټ په ټویټر ویلي چې ټوکیو ته د دوا روزنی دورې په محل د نږدې متحدینو سره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو بشري حقوقو او سیاسي خبرو اترو او د مشترکه ګټو په اړه سلا مشورې کړي د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د امریکا او جاپان لخوا افغانستان سره مرستې نه یوازې د افغان ولس په ګټه دي بلکې دا به په نړیوال سیاست کې هم د دواړو هیوادونو لپاره ګټوري وي
افغانستان چې دا کانسټیټیوټیو لوکیشن دی نو دا د چین سره کومې روانې خبرې نن سبا په یورپ کې خاص طور د روس حواله سره کومې خبرې روانې دي هغه ډېر اهم دی او جاپان چې دی نو په هغه کې د امریکا اتحادی دی دغه یو غټه خبره ده او ظاهر چې دغه کم دغه ورکړل شوی دی کم د شکل ورکړل کیږي نو هغه د جیره جاپان زموږ اتحادی دی خپل به د جیره موږ په افغانستان کې د جاپان نوول چې دی نور هم هغه امریکای ته کم درکار کم سیاست ته کم خرچه وغیرې په غیسی کې زموږ سره مرسته وکړي او دا چې دا کم نړیوال سیاست ته په چې د افغانستان کم رول جوړیږي نو په کار جاپان په هغه حواله سره زموږ سره مرګتیا وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې توماس ویسټ د دسمبر د لومړۍ نیټې څخه تر اتمې نیټې پورې د جاپان، هند او د متحده عرب اماراتو سفر کوي او هلته به د میشتو افغان کډوالو او همکارانو سره ملاقات کوي. په روسیا کې د ماسکاو پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر شیر حسن وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې امریکا او جاپان روان دي هم د افغانستان سره مرستې کړي. باید په هیواد کې روان اقتصادي بحران په محل خپل مرستو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه نړیوال ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د تلپاتې امن او اقتصادي بحران مخنیوي په لړ کې د خبرو او قناعت د لارې یو داسې سیاسي نظام رامنځته کولو لپاره ګامونه واخلي چې هغه ته ملي او نړیوال مشروعیت ترلاسه وي.
د وګد مهاله حالت لپاره په افغانستان کې یو داسې نظام چې اوس د ټول افغانانو لپاره قبولي او هغه د افغانستان د خلکو پر راي باندې راغلي په زور باندې قدرت قبضه کړی نه وي او یو قانون پکې موجود دی د خزو د نورو لپاره د مکتب ازادي د زده کړو ازادي البته د سیاسي فکر د خلکو لپاره ازادي البته د مدني فعالیتونو لپاره ازادي البته د اقتصادي پانګې چونې او لوړ بزنس لپاره اصول موجود دي د دغه مشکلاتو لپاره یو مشروع نظام ته ضرورت دی. دا اوسنی نظام لا تر اوسه پورې ملي او نړیوال مشروعیت او رسمیت پیژندنه نه ده ترلاسه کړې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرستو کې ویلي چې د یخنۍ راتلو سره په دې هیواد کې 3.4 میلیونه افغان وګړي په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د یخنۍ سره د مبارزې لپاره په بیړني ډول ګرمو جامو، سرپنا او د تودوخي لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکا حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي حقوقو سرغړونو لپاره بد نوم لرونکو د نړۍ لسو هیوادونو په لړ کې شامل کړی دی. که څه هم د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار مولانا طاهر اشرفي د امریکي حکومت پریکړه رد کړي، خو وړاندې د بشري حقوقو تنظیمونه د مذهب قانون غلط کارولو، د اقلیتونو پر ضد توپیري چلند او د خلکو جبري اوچتولو پیښو کې راغلی زیاتوالی په سر د پاکستان په حکومت نیوکه کوي. په دې اړه نور حال د پیرو لای شاپ ریپورت کې.
خارجه محکمه د کال 1999 قانون د لاندې د نوملړ کې د هغه ملکونو نمونه شاملوي چرته چې امریکا غړي دغه ملکونو کې په منظم ډول د مذهبي ازادو سرغړاوني کوي. امریکای د کال 2023 په دغه نوملړ کې د پاکستان نه علاوه د روس، چین، سعودي عرب، ترکی، تاجکستان، ترکمنستان، میانمار او د شمالي کوریا نمونه شامل کړي دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي دوی په دغه یاد هیوادونو کې د مذهبي ازادو په ضد ګامونه نشي زغملی. انټونی بلینکن ویلي ګرد نړۍ کې داسې حکومتونه او طاقتور حلقې شته چې د مذهبي عقایدو په اساس خلک وژني او یې بندیوان کړي دي. خو د امریکا لخوا د مذهبي ازادو سرغړونه کې ککړتیا باندې تورن هیوادونو نوملړ کې د پاکستان نوم شاملولو ته غبرګون کې د مذهبي یووالي لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار طاهر اشرفي دا رد کړی دی.
سال بھی امریکن قیادت سے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی شواہد دیں.
وی او اے نیو سر خبر کے مولانا طاہر اشرفی تور لگاول دا امریکہ حکومت دا بے اساس رپورٹوں اور پروپیگنڈے پر بنیاد دا پاکستان نم شامل کرے دے. اغول پاکستان کی لگا کوتا مکمل تحفظ حاصل دے اور دل تدا چا سرہم تو مذہبی ابل کبا بڑا تو پیری چلن نکی گی. نوموړي زیاته کړه که د امریکا حکومت سره پاکستان کې د دې سرغړولو په اړه کوم ثبوتونه وینو هغه د پاکستان حکومت سره هم شریک کړي. خو د بشري حقوقو فعال او د عیسائی اقلیت سره تړاو لرونکي پیټر جیکب وایي په دې اړه پاکستانی میډیا کې خپور شوي رپورټونه او عدالتونو کې رواني قضیې د بشري حقوقو او مذهبي ازادو سرغړونې لوی مثالونه دي.
مذهب کے نام پہ سیاست نہیں ہوتی کیا؟
وی او اے ڈی وسر خبروں کی پیٹر جیکب ویل ددی نہ خو ہر سو خبر دی پاکستان کے مذہب دا سیاست لپاره کارول کیږي او دا قائد و پاساس خلق وجلی شی. پروان دینا د بشری حقوقو تنظیمونه او د یورپی هیوادونو تنظیم یورپین یونین پاکستان کې د لګکو په ضد توپیری چلند او د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو د خلکو جبري اوچتولو او لګکو خزو سره جبري ودونو پیښو کې راغلي زیاتوالی باندې اندېښنې لري. د بشری حقوقو تنظیمونه تور لګوي د پاکستان حکومت لګکو د تحفظ ورکولو کې ناکامه دي. د تیر اکتوبر میاشت کې قومي اسمبلی ته خپله وینا کې د بشري حقوقو مرکزي وزیر ریاض پیرزاده منلې وه پاکستاني ادارې خپل اولس ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ویلو بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د بشري حقوقو سرغړونې کېږي او پنجاب کې احمدي اقلیت او شیعه مسلمانان په رڼا روز وژل شي خو څوک یې تپوس نشي کولی. نوموړي زیاته کړې وه پاکستان کې د مذهبي ازادو او بشري حقوقو سرغړونو پیښو په سر راپورته کېدونکې اعتراضونو ته جواب ورکول د هغه فرض دی. خو د ریاض پیرزاده په خبره هغه خپل دا فرض ډېر په مات زړه سره سرته رسوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زاش په غوښمن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه او څرټکی. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله ویلي د پنجاب وزیر اعلی منیس الهی د پوز په خوانی مشر جنرال باجوا په اړه بیان شکونه راپورته کړي او باید پوز دغه وضاحت وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه څوک هم انکار نشي کولی. او د امریکا د صدر دفتر ویلي صدر بایدن د اوکراین جګړې په سر د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته نه کینی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله ویلي د پنجاب وزیر اعلی منیس الهی د پوز پخوانی مشر جنرال باجوا په اړه بیان شکونه راپورته کړي او باید چې پوز دغه وضاحت وکړي. د پنجاب اعلی وزیر ویلي وو چې پخوانی پوزي مشر جنرال باجوا د دوی ګوند مسلم لیگ قاف ته ویلي وو چې خامخا دې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباورۍ تحریک په ضد عمران خان سره ودرېږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف حکومت ختمولو په وخت هغې وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد د هیواد سیاسي ګوندونو لا پی ڈی ایم د نباوری تحریک وړاندې کړی وو. خود عمران خان سره د مسلم لیگ قاف ګوند ولاړ وو. د پاکستان داخله وزیر رانا ثنا الله ویلي د پنجاب اعلی وزیر د دې بیان سره په دې خبره هم شکونه پیدا شوې چې پخوانی جرنل باجوا ویلي وو پوز د سیاست څخه ځان بهر کړی دی. نو اوس په کار ده چې پوز د دې بیان وضاحت وکړي. د پاکستان څېړنکار په دې فکر دی چې د پاکستان پوز نه یوازې په ملکی سیاست بلکې داخله او خارجه پالیسیو کې هم مداخلت کوي. بل پلوته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د تمه کوي چې د پاکستان د فوز نوې مشر به د پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا چې د تحریک انصاف ګوند په خلاف څه کړي د هغې څخه خپل ځان لرې وساتي. نوموړي د خپل ګوند غړي سینیټر اعظم سواتي په نیولو سختې نیوکې کړي. هغه له اعظم سواتي د پوز پر ضد ویناګانو باندې د نومبر په 28 نیټه اف آئی اے لخوا نیول شوی دی. اعظم سواتی پرون کوټې ته منتقل کړل شوی او د بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی دی. یاد دی وی چې د تحریک انصاف ګوند پر ضد بلوچستان او سند کې مقدمه درج کړل شوی وي. عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی چې د اعظم سواتی نیولو تمام قام حیرانه کړي چې د په کوم جرم نیول شوی دی. د زیاته ای چې په دې نیول شوی چې ولی پښتنې راپورته کوي کوم چې په جمهوریت کې د هر وګړي حق دی. د غوښتنه کړي چې اعظم سواتی د زړه پرنز اخته دی او زر تر زره دی د خوشی کړی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستان ته یو ګواښ دی او د دې حقیقت څخه انکار نشي کولی. دا په داسې حال کې چې ٹی ٹی پی د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړي او په درې ورځو کې یې د یو ځانمرګا برید په ګډون د څو بریدونو ذمهواري منلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نه چې پرون د جمعې په ورځ په اوونیز خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر مملکت هند ربانی کر د کابل په سفر کې د طالبانو د حکومت سره د ٹی ٹی پی په موضوع خبرې کړي او کنه، هغه په جواب کې ویلي پاکستان په هیواد کې پترخګری جوړې اندېخنې لري او څو پورې چې د کابل سره د دغه اندېخنې شریکولو خبره ده هنه ربانی کر په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره په ټولو دوه اړخیزه او نړیواله موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه افغان لوري ډاډ ورکړې ده چې د افغانستان خوره به د پاکستان او بلکم هیواد پر ضد د ترخګری لپاره کارېدو ته نه پرېږدي او زیاته کړه چې تمه لري دوی به خپل ژمنو ته درناوی ولري. دغه پښتنې ته چې امریکا ویلي د پاکستان سره د ترخګری ضد مبارزې کې کلکې همکاري او ترخګر ډلو پر ضد د کوټلو عملیاتو په لټه کې دي. میرمن بلوس وویل چې ټي ټي پی پاکستان ته یو غوښته او د دې حقیقت څخه انکار نشي کېدی. هغه زیاته کړه چې پاکستان د ټي ټي پی لخوا په غټه کچه اغیزمن شوی او اوس هم د پاکستان وګړي او امنیتي ځواکونه په هدف کوي او د امریکا لخوا د ټي ټي پی او نورو ترخګرو ډلو پر ضد د کلکې مبارزې باور تمه لري چې دغه ژمنو ته به درناوی ولرل شي. ٹی ٹی پی په 28 نومبر د پاکستان سره ډزبندي ختمه کړي او د بریدونو ذمہواري یې منل پیل کړي دي. پرون په کابل کې د پاکستان په ناظم الامور شوی برید کې د هغه یو ساتونکو درې ډزې لګیدل او سخت جوړبل دي او ناظم الامور په برید کې بچ شوی دی. پاکستان د افغانستان دولت څخه په سمدستي ډول دغه پیښې د پلټنو او پیښو کې د ککړ کسانو د نیولو او د قانون منګولو ته د راکش کولو غوښتنه کړې. د دغه برید ذمہواري تر اوسه پورې چا هم نه ده منلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان په سفارت د برید غندنه کړې او ویلي دي چې هیڅکله بچاته اجازه ورنکړي چې په کابل کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت وګواخي. د امریکا د صدر دفتر ویلي صدر بایدن د اوکراین جګړې په سر د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته نه کینی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په حاضر وخت کې صدر بایدن د پوتین سره د اوکراین جګړې په ختمون د خبرو هیڅ کومه اراده نه لري. دا په داسې حال چې یو ورځ وړاندې نوموړي په مشروط توګه د روس د صدر سره د خبرو ذکر کړی وو. د سپینې ماڼۍ وایان جان کیربی خبریالانو ته ویلي دي چې موږ له هغه نقطې ته نه یو رسیدلي چې خبرې کومه ګټه ورکړي. د امریکا صدر د فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره غټ خبری کانفرنس ته وینا کې ویلی وو چې د صدر پوتین سره خبرو ته تیار دی، خو که چرته پوتین د اوکراین جګړې په ختمولو کې سنجیده وي، کوم چې لا تر اوسه د ده په خبرو کې نه دی لیدل شوی. د صدر بایدن وینا د خبرو مشروطه وړاندیز ښکارېده. هغه لیکربی په وضاحت سره ویلي چې د روس صدر پوتین د اوکراین جګړې په ختمولو کې کومه سنجیدګي نه ده ښودلې، نو په حقیقت کې دا د خبرو لپاره کوم مناسب وخت نه دی. د زیاته کړه د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د خبرو د وخت کنه کولې شي چې کله یې غواړي او د خبرو لپاره به کوم مناسبه وخت وي. د روس چارواکو ویلي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د غربي نړۍ سره خبرو ته تیار دی، خو دوی به د اوکراین نه اخیستل شوی سیمې د روس برخې مني. کرملین ویلي چې د اوکراین سویلي برخې خرسان په ګډون نورې درې نیول شوې برخې اوس د روس برخه دي او دا به غربي نړۍ د دوی سره خامخا مني. د کرملین وایان دیمیتری پیسکاو خبریالانو ته ویلي چې د روس صدر هر وخت د خبرو لپاره تیار دی چې د خپل هیواد ګټې دیکړي. پرون صدر پوتین د جرمني چانسلر اولف شولتز سره په ټلیفون خبرې کړي او د جرمني چانسلر ورته ویلي چې د اوکراین جګړه او د روسي پوز د اوکراین څخه وتل ستونزې دي، څومره زر چې ممکن وي د خبرو په لار ختمه کړي شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ده په نړیوالو خبرونو کې واوري چې سپینه واڼې وایي ولسمشر جو بایدن له روس سره د خبرو اترو نیت نه لري. بلې خواته روس ویلي تر هغو چې د اوکراین نیول شوې سیمې د روس برخه ونه بدل شي نو خبرې به نه کوي. نور حال د ماهواش جلیل په راپور کې
سپینه واڼې ویلي د امریکا صدر جو بایدن اوس مهال د صدر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای د رسولو په اړه د خبرو هیڅ نیت نه لري. یو ورځ وروسته له هغې چې بایدن د خپل روسي سیال سره د خبرو مشروط وړاندیز وکړو، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت بویاند جان کیربی د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي موږ په داسې یو ځای کې نه یو چې داسې ښکاري چې خبرې ترې یوه ګټوره لاره وي. بایدن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د فرانس د صدر سره په یو خبري کانفرنس کې ویلي زه تیار یم چې د ښاغلي پوتین سره خبرې وکړم کچری هغه په حقیقت کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره د یوې لارې د موندلو په اړه فیصله وکړي. د بایدن سرګندونې د سپینې ماڼۍ لخوا یو محتاط ډیپلوماتیکي اقدام ښکاري. کله چې د جمعې په ورځ د دې نظرونو په اړه وپوښتل شول، کربی یادونه وکړه چې بایدن ویلي چې پوتین تر اوسه په خبرو کې دلچسپي نه درلوده. کربی ویل پوتین په مکمله توګه هیڅ ډول خبرو اترو ته لیوالتیا نه درلوده. کملن د جمعې پر ورځ ویل چې پوتین د غرب سره خبرو ته تیار دی، په دې شرط چې غرب د اوکراین نه د روس نوې سیمې په رسمیت وپیژني. کملن په یو بیان کې ویلي چې غرب باید د پوتین هغه اعلامیه ومني چې د خرسن جنوبي سیمه او د اوکراین درې نورې نیول شوې سیمې اوس د روس سره تړاو لري، مخکې له دې چې خبرې وشي. د روس دا برید د نړۍ اکثرو هیوادونو غیر قانوني بللی دی. د کرملین ویاند دمیتری پسکوف خبریالانو ته ویلي د روسی فیډریشن صدر تل زموږ د ګټو د یقیني کولو لپاره خبرو اترو ته تیار دی. همدارنګ د جمعې په ورځ د پوتین د جرمني د چانسلر اولف شول سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې. د شول د قوله ویل شوي چې پوتین ته یې ویلي چې د روس د ځواکونو د وتلو په ګډون باید زر تر زره یو ډیپلوماټیکي حل پیدا شي. پوتین لویدیځ هیوادونه د جرمني په ګډون تورن کړل چې کیف ته یې دا ممکنه کړه چې د روس سره د خبرو اترو څخه ډډه وکړي. په یو لیکل شوي بیان کې د شولز بیان ویل چانسلر په ځانګړي توګه په اوکراین کې د ملکي ودانیو په ضد د روس هوایي بریدونه وغندل او د روس د برید پر وړاندې د خپل دفاعي توان د یقیني کولو لپاره د اوکراین لپاره د جرمني په ملاتړ ټینګار وکړو.
درنو اوردونکو، دا وایس اف امریکا دی. ودا که تاسو د وی او وی جی وی خبرونه په منځنۍ او څپو نشي اوریدلی، نو په لاندنۍ او لنډو څپو یا شارټ ویوز د وی او وی جی وی راډیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په 0.0 کیلو هرتز، 0.5 او 2.35 کیلو هرتز اوریدلی شئ. د وی او ای ډی وی د ماهام شپږ بجو نه د شپې 12 بجو د راډیو خبرونه په 0.95 0.35 0.35 0.35 او 2.35 کیلو هرتز اوریدلی شئ. اقتصادپوهانو د پاکستان د خزانه وزیر هغه بیان غیر زموار او د فشار لاندې بللی، په کوم کې چې هغه ویلي آی ایم ایف هغه ته حکم نشي کولای موږ چې اڅک هم کوو د پاکستان ګټې ته وګورو او په دې هیڅ پروا نه لري چې آی ایم ایف پاکستان ته راځي او کنه. موږ ټولې تیاری نیولې دي. اقتصادپوهان وایي د پاکستان اقتصاد له ستونزو سره مخ دی او هغه ډار چې کومې وعدې کړي هغه نه دي پوره شوي او داسې بیانونه د پاکستان اقتصادي ستونزې نور هم زیاتوي. پوهان وایي پاکستان د څو غوښتنو نه پرته د مالیاتي ادارې ټول شرطونه پوره کړي او دا ډېر ضروري ده چې پاکستان د آی ایم ایف پروګرام کې پاتې شي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
شخصی ټیلی ویژن جیو سره په خبرو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي نړیواله مالیاتي ادارا آی ایم ایف د نهم قسط د پاره پاکستان ته کله راځي په دې هیڅ پروا نه لري. هغه ته مينت نشي کولی او سچې د پاکستان په ګټه وي هغه ته بګوري. د نهم قسط د پور جایزه تیار ده او هغه ناراضي نو موږ به د بل ځای څخه انتظام وکړو. د اسحاق ډار دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې د پاکستان د پور د نهم جایزې د پاره د آی ایم ایف سره مذاکرات د نومبر څخه ورستو شوي. د اقتصاد ماهر طاهر امین ویډیو توایي د خزانه وزیر دا بیان د فشار لاندې ورکړي او داسې قسمه بیانونه د پاکستان اقتصادي مشکل نور هم زیاتول شي.
فاینانس منیسټر چې کوم دی ټیم کې ډېر زیات هغه دباو شکار دی. داسې قسمه سټېټمنټ دا مو وایي چې دا یو قسمه ایرریسپانسیبل سټېټمنټس دی. ولې چې د سره با صرف آی ایم ایف نه نور هم ملټی لیټرل بای لیټرلی هغه خوب هم په لاس سمون راخ کې او کلاس راخ کل نه ګورنمنت ته پاره د ملک ته پاره حالات ډېر خطرناک طرف ته لاړ شي.
طاهر امین زیاتوي ډالر ویلی وو د روپې په مقابله کې د ډالر بیا بد 200 روپې نه راکم کړی. خدا سي ونشوا بي واي اساق دار د اقتصادي بدحاله او سیاسي کړکیچ لوجه د مایوسي ښکار دي او دراتلو وړاندې چې کومې وادي کړي وي هغه نه دي پوره کړی. اقتصادي اشاري منفي طرف تروانی دي. ترسیلات زر کم دي، برآمدات 15% کم شوي او بجټ خساره زیاتیږي. د سیلابونو د امداد په مد کې د 3 ارب ډالر نه زیات جمعنه شوي وي خو د 40% نه کم امداد شوي. زر مبادله ذخیره کم ده او ګراني شتمنی د دریش پیسه د نسیوا ده. خدای اقتصاد ماهر سجاد احمد وی وی ډیو ته وایي پاکستان د تیر او موجوده حکومتونو لخوا د ایم ایف سره شوی د لوزنامې ټول شرطونه پوره کړي او هیڅ جواز نه لري چې مالیاتي اداره پاکستان ته نهم قسط ورستو کړي. پټرولیم لیوی زیات کړی شوی، د بجلی او ګیس بیې هم زیاتې شوی او په تیرو پنځه میاشتو کې د مالی هدف هم پوره شوی او د حکومت لخوا اقتصادي سخت ګامونه اخیستل شوی دي.
منی بجټ راتلی شي او داسې لږ ډېر خو بیا خو اکانمي بالکل ادریږي، نو ایم ایف به دا ایکسپټ کوي چې جی ڈی پی بالکل تپزه ادره او اکانمي نه خوځي، نو بیا باندې ټیکس راځي. زما خیال دی چې معاشي ټیم مطمئن پدې ده چې کوم سخت ګامونه او هغه دي اغیستي دي.
رویټر خبری ایجنسی وایي پاکستان د سکوک بانډونو په مت کې یو ارب ډالر د پور واپسی کړي او دا وخت د مرکزی بینک زر مبادله ذخیره 2.4 ارب ډالر ده. د پاکستان او ایم ایف ترمنځ په تکنیکی بنیادونو خبرې روانې دي چې د 1.3 ارب ډالر د نهم قسط دپاره پالیسی مذاکرات وشي. د پاکستان مرکزی بینک وایي د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالر د پور د واپسې نیټه د 1 کال دپاره غوځول شوې او د دې وړاندې د ایشیایي انفراستراکچر انویسټمنټ بینک لخوا هم پاکستان ته 500 میلیونه ډالر ورکړي شوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
درنو اردوونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان په هرنایی کې د کویلی یا د ډبرو د سکرو کان پرېوتی، شپږ کان کیندونکي پکې بند شوي دي. د هرنایی ضلعي مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین په خبره د هرنایی په شاهرګه سیمه کې د کویلی کان نړېدلی چې پکې شپږ تنه کان کیندونکي د دې خبر تر جوړېدو پورې بند پاتې شوي. حفیظ الله شیرانی پرې یو راپور استولی.
د هرنای ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین په خبره د هرنای په شارهګه سیمه کې د کولی کان نړیدلې چې په کې شپږ تنه کان کیندونکي د خبر د جوړېدو تر وخته بند پاتې دي. وای د مرستي کار یې پیل کړی.
یعنی حکومت خو دې تر اوسه پورې دا کړی دي چې حکومت غرسکیو څنګه کلی دي، پی ام ڈی سی هم کلی دي، لیوی زفسیم ورغلی.
خومرستیال کمشنر وای چې کان زیات زوار دی او ځای مرستندوی ټیمونه په اسانۍ نسی کولای چې دوی وژغوري، ځکه د مانز او منرز له محکمې د مرستې غوښتنه کړې ده.
او ډی جی مانز تور ډی جی پی ډی می ته موږ تل اور کړی دا خلک راشي، نو به کېدای شي د کار به پر مخ لاړ شي.
د ځای خبريال محمد عارف په خبره په کولاکان کې د زهرجنګیز د 14 ل عمل پیش رامست سوي، وای چې ځای ټیمونو خومرستي پیل کړي خو په خبره چې دا ناکافي دي.
سی او ضلع انتظامیہ لگیا دی کار کی، لیکن تروس پورے دننه پساو دی بالکل نا کافی دی. دا خو یو خدا شارہ کی کوئلہ کانو گا دا تقریبا تر زر بول استاو پوٹ لاند اگر دننه پا مانس کی کار کی، دا بالکل نا کافی دا پکار دا پی ڈی ایم اے یا دا کول مانس کم ریسکیو ٹیمان آگو پکار راغلی ہو، لیکن
دل پلال دشخاص اغنست ده. پا دی آرامو دا مانز ان منرلز محکمی لسیکرٹری سیدال لونی سره دا ورساپ للاری تماس ونیمو، هغه پیغام او ریدلی خود ریپور دا جوڑی دلو تر وقت زواب ونوایا. دا مرستیال کمیشنر پا وینا دا بند پاتی خلکو پی زنگلوی دا باچا خالد رحمان الله نصیب گل چی تعلقی لسوات سره دی او دا نجیب الله او غنی و رحمان تعلق لدیر سره او دا سرفراز احمد پنامه کانکندون کی تعلق دا خیبر پشتونخوا لسیم شانگلی سره دی. وای عمرونه یې له 90 څخه تر 55 کالو پورې دي. د مازن منرز محکمې رپورت دی چې په بلوچستان کې د کولی د قانونو شمیر 1500 دی چې په کې تر 40,000 زیات کان کیندونکي کار کوي، چې لوی شمیر یې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د کارکونکو دی. د کولی د مزدورانو لپاره کارکونکي تنظیمونه تل پر حکومت نیوکه کوي او تور پورې کوي چې حکومت او اړوند محکمې خپل ذمہواري د نه ترسره کولو له امله مرګونې پیښې رامنځته کیږي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د کولی مزدوران له بی احتیاطۍ او لاپرواهۍ کار اخلي چې د داسې پیښو سبب ګرځي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په جنگ زپلی قبایلی ضلع شمالي وزیرستان او بانو کې د پولیو ضد څاڅکو 5 ورځو کمپاین سر ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه په شمالي وزیرستان کې 1,540,000 او په بانو کې 2,540,000 پنځه کلن ماشومان د پولیو د وایرس پر ضد واکسین کړي. بشپړ راپور له صدام حسین خان څخه اوري.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په جنگ زپلی قبایلی ضلع شمالی وزیرستان او بنو کې د پولیو ضد څاسکو 15 ورځو کمپاین سرته شوه. د خیبر پختونخوا پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه په شمالی وزیرستان کې 1,15,000 او په بنو کې 2,15,000 ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین شوي. د یادې شوې ادارې ډیپټی کوارډینیټر زیشان خان وینا تر مخه په شمالی وزیرستان کې 2,000 او په بنو کې 2,500 انکاریان رپورټ شوي. زیشان خان زیاته کړه چې یاد شوو ضلعو کې غیر موجوده ماشومان شمیره تر 9,000 ده چې د واکسینو پاتې شوي.
شمالی وزیرستان کې الحمدلله کمپین ډېر ښکلی وشو او ډېر د خپل ټارګیټ نه چې کم دی نو زیات ماشومان راغلي وو. د هغې د ډسټرکټ ټیم نه محنت او د هغې د هغه په وجه باندې اور دیکھیے تقریباً 1,45,000 معشومان ہوتا دا پولیو ساس کی ورکڑے شوی دی پدے کے تقریباً منگ سرا سا دو نیم زرو نہ زیاد معشومان چھ کم دینو آغا اسٹل ریفیوزل دی اور 7,000 معشومان تقریباً منگ سرا این اے دی یعنی کہ 7,000 معشومان منگ سرا ناٹ اویلیبل دی.
زیشان خان وای چې دغه تیر کمپاین کې شمالی وزیرستان کې ډیرو خلکو د پولیو ضد څاسکو بایکاټ کړیو خو د ډی سی او وزیرستان لوکل انتظامیا ځایی خلک قانع کړل چې خپل ماشومان واکسین کړي. په دغه ضلع یا سب نیشنل ایمونایزیشن پولیو کمپاین کې لکی مروت ضلع هم شامل و خو د امنیت خراب وضعیت له وجې ځنډول شوی.
د لکی مروت کمپاین مې ان شاء الله رحمان امید درو دی چې 5 دسمبر نه بچ کم دینو سٹارٹ کی.
پولیو وائرس ډیر د خطر سره ډک مرض دی چې زیاتره د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان اغیزمن کوي. د پولیو واکسین د ماشوم د روغتیا لپاره لازم دی نو ځکه میندې او د کورنۍ مشران باید د خپل ماشومانو روغتیا ته پاملرنه وکړي او په خپل وخت واکسین کړي. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اوردونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په داسې حال کې چې د ډیسمبر 3 نیټه د بدني مزدورتیا ښکار کسانو لپاره نړیواله ورځې په توګه لمانځل کیږي چې د دغې مزدورتیا کچه راکمه کړی شي او د دې ښکار کسانو ته اسانتیاوې برابرې شي. د حکومتي او غیر دولتي ادارو د شمیرو تر مخه د آبادۍ په تناسب د خیبر پختونخوا صوبه کې د جسماني مزدورانو شمیره تر ټولو زیاته ده او دغه مزدورو کې بیا بیلابیل ډولونه شامل دي. خو لویه وجه یې په سیمه کې د 2 لسیزو راهیسې روانه ترهګري ده. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په رپورټ کې.
په پېښور کې د مزدورانو لپاره جوړ شوی د درملنې او بیا رغونې د هیواد تر ټولو ستر مرکز پیرا پلیجک سینټر مشر ډاکټر سید محمد الیاس وایي په دې صوبه کې د مزدورانو شمیرې زیاتېدو یو لوی علت په سیمه کې د لسیزو روانه ترهګري هم ده چې د هر عمر تنان یې د بدني مزدورو ښکار کړي دي. د خیبر پختونخوا د ټولنیزو خیر خیګړی حکومتي ادارې تر مخه د سوات ضلع د مازورانو په برخه کې تر ټولو زیاته شمیره لري او ورپسې د کوزدیر او بټګرام ضلع دي. د خیبر پختونخوا د سماجی بهبود څانګې تر مخه چې مجموعي 1,50,000 مازورانو کې 450,615 نارینه، 1,15,000 ښځې او د 20,000 څخه زیات ماشومان شامل دي او 15,000 هغه دي چې ذهني توګه مزور شوی دي او بیا په مجموعي توګه 6,50,000 تنه له مختلفو جسمانی ستونزو سره مخ شوی دي. د دغه شمیرو تر مخه په سواد کې 14,000، په دیر کې 10,000، 3,300 او په بټګرام کې 9,322 کسان رجستر شوی دي. خو چارواکي په دې باور دي چې لا هم زرګونه کسان اندراج شوی نه دي او دا لا معلومه نه ده چې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ځپولې سیمو کې د مازوره کسانو په شمیر کې تر څومره اضافه شوې ده؟ د حکومت له لوري دغه مازورانو ته کومې اسانتیاوي ورکول کیږي او د دوی د خېګړې لپاره موجود قانون آیا تر څومره عملي شوی؟ کله چې وایس اف امریکا ډیوا د ټلیفون د لارې دغه پختنه د خیبر پختونخوا سملای د خیر خېګړې لپاره د سټینډینګ کمیټۍ مشرې ستاره افرین څخه وکړله، نو نوموړي وویل دا وخت تر 15 سکند هم دغه موضوع باندې خبره نشي کولای او وجه خپل داسې وښودله. دا وای دا وخت د ګوند مشر عمران خان د وزیر اعلی مانای ته راغلی دی او دغلته یوه مهمه غونډه روانه ده چې زه هم دغه غونډې ته بلل شوی یم، نو ځکه وخت نه لرم چې په دې موضوع کومه خبره وکړم. په 2013 کال کې چې حکومت دغه تنانو ته د مزورۍ سند ورکولو پروسه پیل کولو اعلان کړی و چې دوی ته به د دې سند په اساس په هر اداره کې 2% نوکرۍ ورکول باوري کوي، خو لا تر دې دمه مازورانو ته د روزګار ورکولو دغه خودلې کچه نه ده عملي شوې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د جرایمو د مقدمو په بین الاقوامي سطح د سماعت په لړ کې انټرنیشنل کریمینل کورټ ایک یو عدالت ته چې په افرادو باندې د قتل عام، د انسانیت خلاف د کړو جرمونو، د جنگي جرمونو او د زورګیری د جرمونو د مقدمو چلولو اختیار لري. د انټرنیشنل کریمینل کورټ صدر د اکتوبر په اخر کې د متحده قانونو لوی اسمبلی ته خپل کلیزه رپورټ وړاندې کړی دی. سخت کال د عدالت د جوړېدو 40 کال پوره شول او په روان کال کې عدالت کې د پورته ذکر شوو جرمونو د 50 مقدمو سماعت روان دی. متحده قانونو کې د امریکي استازي انډریو وینسټین خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت په بین الاقوامي سطح د انصاف د یقیني کولو یو اهمه ذریعه ده، ځکه چې دې عدالت په ګډ د دنیا کې مظلومانو لا د انصاف په ورکولو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د زیاته کا چې په ګډ د دنیا کې روانو حالاتو کې د انټرنیشنل کریمینل کوډ هغه کردار ډیر د لوی اهمیت ته چې دا عدالت مجرمانو لا د سزا ورکولو لپاره د یوې عالمی اډانې په جوړولو کې ادا کوي. د عدالت دا کردار یقینا چې مظلومانو سره د انصاف کېدو د اهمیت په لوري یو یادګیرنه هم ده، اگر که د دې عمل تر سره کولو کې وخت لګي. انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرایمو سماعت کوونکی بین الاقوامي عدالت چې په روان کال کې د کمو اهمو مقدمو سماعت کړی دی، په دې کې د جنجوید په کمانډر په علي محمد علي عبدالرحمن چلیدونکي مقدمه هم شامل ده. څوک چې د علي کوشایب په نوم هم یادیږي، دا د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کړو هغو جرمونو په سر په یو لوی مشر د چلیدونکي مقدمي لومبه سماعت ته کم چې د سودان د پخوانی صدر عمر البشیر په دورې حکومت کې د ډارفر د خلکو خلاف شوی دی. دغه شان بین الاقوامي عدالت د انسانیت خلاف د جرمونو په سر د الفرد یکټوم، د پیټرس نگای سونا او د محمد سعید عبدالکانی عدالت کې د ادرولو د پاره د وستی جمهوریت افریقی حکومت سره جوخت همکاری هم کړی ده. دا مقدمه د مجرمانو د خپلو جرمونو د سزا نه د ځانونو د بچکولو په عمل یو سخت غزار دی. بین الاقوامي عدالت چې د کمو کسانو خلاف د گرفتارۍ ورنټونه جاری کړی دي، لازمه ده چې دوی د صفا سوترا، ازادي او ادباري عدالتي چارو جوړې د پاره ځانونه پیش کړي. د امریکي استادی وین سټین خپل تقریر کې دا هم وی چې په دې مرحله کې په مونږ لازمه ده چې مونږ د اوکراین په بوګنون کې جنگ کې د سنگینو کېدونکو جرمونو لار ونیسو، چرته چې د روس فوج هر ورځ په عامو بیګنا خلکو خونړی حمله کوي. خاغلی وینسټین زیاته کا چې امریکا په اوکراین کې د کېدونکو ظلمونو د یو شمیر بین الاقوامي ادارو د تحقیقاتو مرسته کوي، چې پکې د انټرنیشنل کریمینل عدالت لخوا کېدونکي تحقیقات هم شامل دي. دین علاوه متحده قانونه او په یورپ کې د امن او ملګرتیا تنظیم هم دا قسمه پلټنې کوي. دوی امریکا به د روس د خونړی زورګیری خلاف او د انسانیت او مجرمانو له د سزاګانو ورکولو په مطالبه کې اوکراین سره ټینګه ولاړوي. د امریکي استاذي خاغلي وینستین خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا چې امریکا په مظلومانو د شو ظلمونو ګناګارو ته په صحیح مانو کې د سزا ورکولو ټینګ مرسته کوي. مظلومانو سره د دې قسم انصاف کې دوه د پاره د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت یقینا چې یو کوټلې اداره ده.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.